کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو غوښتل شوي. د راپورونو له مخې د هرې ولسوالۍ دوه دیني عالمان او یو قومي مخاور او د ښارونو د ګزارو وکیلان پکې ګډونوال دي. ملا محمد حسن اخوند له ګډونوالو وغوښتل چې د ده په خبره د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. په پام کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري، او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې په دې خوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګېږي. د دغې ناستې لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو پلاوی دوهې ته تللی دی. له امریکا هم د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو له 4 میلیارډو زیاتې افغانۍ عواید راټولې کړي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري. که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي، خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه. د طالبانو د مالی وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت ناوخته راپورونه ورکول شوي دي. ازادي راډیو ته وګست او اوکراین ورسله هغې سوریې سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې. دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې په تلګرام چینل کې خل شوی و وکړ. دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمه ویل کېږي، پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدل شوی. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د روسیې نږدې متحد دی او په کورنۍ جګړه کې د روسیې له پوځي ملاتړه ګټه پورته کړي، له روسیې وروسته لومړنی دولت دی چې دغه دواړه بیلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت پیژني. ازادي راډیو ته غواګست د ولس پګنې مندنې ته پابند خبرونه کوو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته نن د طالبانو د حکومت لخوا د علماو غونډه په کابل کې پیل شوه. عام خلک له دې غونډې څه تمې لري؟
د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کډوخیل په دې انتقاد لري چې په دې غونډه کې ښځې ګډون نه لري.
دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به هم درته خبرې کوو.
انډیپندنت بریتانیایي خپرونې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دیني علماو لوی غونډه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیست. خراب شو اولې موضوع ته. کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي. د راپورونو له مخې د هرې ولسوالۍ دوه دیني عالمان او یو قومي مخاور او د ښارونو د ګزار وکیلان پکې ګډون لري. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. زموږ همکار فیروز عزیزی دغه غونډه له سهاره تعقیب کړې ده او همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه غږیږي او جزئیات راکوي. مهرباني.
بله، مننه. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو سره غونډه نن پنځشنبه په کابل کې پیلوله هم روانه ده. د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره په دې ناسته کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو نه 3500 کسانو چې دینی عالمان او قومي مشران او مخور دي د طالبانو پلویان دي همدارنګه دوی ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشران هم حضور لري او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د سترې محکمې مشر وینا کړې ده. که څه هم دې ناستې ته رسنۍ د خبري پوښښ لپاره نه دي بلل سوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ویلي چې اسلامي امارت په ټولو برخو کې هڅه کوي تر څو ټول ناخوالی په سمه توګه حل سي. ممکن ځینو ځایونو کې به مشکلات وي، خو هغه څه چې له دوی سره شریک سي له هغې وروسته به د حل په برخه کې ګامونه واخلي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې هیڅ یوې ښځې ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې چې د ښځو د حقونو ځینو فعالینو غبرګونونه یې هم راپارولي دي. په غونډه کې سرچینې وایي لږکیو څخه یو دوه تنه سیک او هندو افغانان په دې غونډه کې لیدل سوي دي. طالبانو تر دې دمه د دې غونډې د یوې مشخصې اجنډا جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو وړاندې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. هغه څه چې دا اوس هم په خواله رسنیو باندې اکثریت د خواله رسنیو کارونکو د بس کولو غوښتنه یې کړې ده. په دې غونډه کې په دې اړه د تېر جمهوري حکومت بېلابېلو پخوانیو چارواکو د اسلامي جمعیت ګوند د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې او د بشري حقوقو ځینو نړیوالو سازمانونو د دې غونډې په اړه په مخالفت کې خبر پاڼې او تبصرې هم خبرې کړې دي. بلستان اجازه ته موږ نور جزئیات هم کوشش کوو لاس تر وړو او بیا په نورو سره
سید مننه کور ودان فیروزه چې جزئیات مراکل تاسو سره بیا هم خبرې وکړو. اوریدونکو، نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو غونډه پیل شوې ده. پراپور کې واوریدل چې په دې غونډه کې شاوخوا 3000 دینی عالمان اشتراک لري. که څه هم د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو طالبانو ویلي په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. دا چې له دې غونډې عام خلک څه تمې لري، اسدالله الدین د ځینو خلکو سره خبرې کړي، غږونه یې راپیدا کړي دي او د همدغو غږونو پیغامونو په استناد باندې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او مننه ستانکزای صاحب. له پرون راهیسې زموږ پر ټولنیزو پاڼو باندې، فیسبوک باندې، دغه راز ټویټر شمیرو ته د افغانستان له بیلابیلو سیمونو خلکو د دغه غونډې په اړه باندې پیغامونه پریښي دي. دا پیغامونه په مشخص ډول په دریو برخو ویشلی سو. یو هغه پیغامونه دي چې خلک له جرګې سره موافق دي، خوښ دي او یو ښه چانس بولي او وایي چې ممکن له نړیوالو سره د تعامل لپاره یو ښه فرصت پی خو، ځینې بیا مخالفت کوي، د طالبانو فرمایشي غونډې بولي او ځینې بیا غوښتنې هم ترې لري. دا غږونه هم په همدې درې برخو ویشل ښه ده چې په سر کې د اوریدونکو د هغو اوریدونکو له ډلې چې د جرګې موافق دي د یو غږ واورو.
زه محمود الله د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم او شادي ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، دا زموږ د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړي موږ ته د قبول وړ ده.
او دغه سه موافق نظرونه نور هم د ازادۍ رادیو سبتون کې پیغام ته راغلي دي. دغه راست په فیسبوک هم غنو اوریدونکو د جرګې ملاتړ کړی دی. خو د دې ترڅنګ مخالفین هم شته، داسې کسان دي چې دا جرګه بیا فرمایشي بولي.
وروره، دغه کومه غونډه سره غوښتل سوې ده، دا د طالبانو خپل مامورین دي، د علما سي، دا ټول دي ولایتي شورا او ولسوالي وو د شورا غړي دي، دا ټول معاشات لري، معاشات یې څو واري واخیستل، دا خپل د دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتو هغه یو یو قومي مشر سي ورسره ورغلای ده، هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي. په دې کې کوم ولسي حرکت نشته، نه دي ملي غونډه څوک ویلای شي، نه د آزاد جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لویه جرګه ده، فقط د طالبانو خپل داخلي شورا ده.
دغه ډول انتقادونه یو شمیر نور اوریدونکو هم لري او وایي چې دا غونډه د طالبانو په خوخه او فرمایش راغوښتل شوی. طالبان بیا دغه نیوکو ته په غبرګون کې وایي چې نه، دوی د خلکو یا د ګډونوالو په انتخاب یا انتصاب کې هیڅ ډول رول نه لري. پرون د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې دغه هر درې کسه چې له هرې ولسوالۍ ناراضي د خپل د ولس له منځه انتخاب شوي، خو د خلکو غوښتنې بیا پراخېدلې دي. جرګې نه
رحمت الله نوید هم د پکتیکا ولایت د مرکز خلنې اوسیدونکی، خدای تعالی دې وکړي چې داسې یو پریکړه وشي چې هغه د افغانستان تاریخي فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي. د تعلیم په برخه کې هغه ښځینه او نارینه باید توجه وشي او همدغشان د کار اهل کار ته سپارلو موضوعات.
زه حاجي اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ته د مګه د مشوره وه چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي.
زه اغاجان احمدي د ندالی د ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د دغه جوړې شوې جرګې د جرګه بولي کې غونډه بولي، د دې څخه دا هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې وده بیکاري او دې ته پاملرنه وکړي او د ملي بیرغ پر برابر باندې یو سالمه پرېکړه وکړي.
باید وایم چې دغه ډول پیغامونه او پر فیسبوک تبصرې ګڼې نورې هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. موږ به هڅه وکړو چې نن ورځې د پروګرامونو په ترڅ کې او سبا او بله ورځ د اوریدونکو دغه غږونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
حتما مننه اسدالله الدین چې د خلکو د غږونو او پیغامونو په استناد موږ ته جزئیات راکول، دا چې عام خلک د کابل د نننۍ لوی غونډې په ارتباط باندې څه نظر لري. په همدې رابطه له ښاغلي هاتف مختار سره خبرې کوو، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر او سیاسي کارپوه. د مختار صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست. جرګه خو د طالبانو لخوا نن پیل شوله، خلکو ویلي دي چې ځینو خلکو هرکلی کړی، ځینو فرمایشي بلل او ویلي دي هغه څه چې طالبان غواړي هماغه به پکې ترسره کیږي. تاسو څه فکر کوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته. فکر کوم چې د وخت نه تر مخه قضاوتونه بشنوي. لا تر اوسه جرګه شروع نه ده او پایلې خلک انګیري چې سره کم پایله ولري. خو په ټوله معنا غوره دا وه چې امارت اسلامي افغانستان په یو لویه ستره اسلامي جرګه باندې منتج شوی وی چې د ده په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوانه وتل، او په دغه جرګه کې د علماو تر څنګ نور قشرونه هم حضور درلود. نو فکر کوم دا جرګه به نور هم قوي شوی وی. اوس هم متوجه دته یو چې خبره داسې په دې جرګه کې روان دی چې شاید مکتبونه او مدارس او ښوونځي د انجنو په آزادی ورکی او پریدی، او په داسې یو میکانیزم دوی په توافق ورسیږي، کوم میکانیزم چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ. زمونږ انګیرنه په همدغه شرایطو کې دا دی.
مننه ښاغلی مختار. فکر کوي چې دغه کسان چې ګډونوال دي، دوی به واقعا هغه څه چې تمه یې کېږي استازیتوب وکړی شي او خپل غږ به پورته کړی شي په دغو مسایلو باندې چې تاسو یادونه وکړه، لکه د ښځو تعلیم او ځینې نور مسایل؟
نو زه خو تاسو زما غږ لری؟
بله بله مهرباني و مو غږ اورو.
زه په دا انده باور یم چې انتخاب په ده کې کوم انتخاب چې دوی کړی او د هر ښار نه دوه علما او یو قومي مشر ټاکلی، د ده نتیجه کې زه دومره ویلی سم چې خلک په ده راضي نه دي. اما مونږ کولی شو چې په ښه او مثبتو پایلو ته هم متوجه شو که دغه شورا یا دغه غونډه هم داسې یو پرېکړه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې وي او د افغانستان په همدغه شرایطو کې له انزوا نه باسي او د ملي وحدت لپاره وي او پر داسې یو نظام منتج کیږي، کوم نظام چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. نو زه ورته درنو سترګو کوم.
مننه ښاغلی مختار. اخیری مسله، د افغانستان نیمایي نفوس خو ښځې دي، مګر یوه ښځه هم طالبانو دې غونډې ته نه ده رابللې. فکر کوئ نارینه یې استازیتوب کولی شي، د هغوی دردونه او مشکلات په سمه توګه بیانولی شي له دغې جرګې نه، که څنګه؟
قطعا نه، ښځې خپل استازیتوب کولی شي. هیڅ یو ډله، یو ګروپ، یو نظام حق نه لري چې ښځه د دوی د شرعي، انساني او بشری حق نه منکړي. بهتر او غوره به دا وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان هغه عالم پوه شزه هم چې په سیاست هم د شرق او غرب په لیک او لوس په دل حضور مندل نو دا ډیر مفید او موثر وو. قطعا ناری زو استازیتوب په سیاسي امور کې نشي کولای خصوصا په داسې غونډو کې.
مننه ښاغلی حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر کورمودان چې په پروګرام کې مشترک وکړه. اوس به ورشو کابل ته د ازادي او مشال رادیو خبریال او آزاد خبریال ښاغلی طاهر خان را سره د طاهر خان صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. غونډه تعقیبوي څه روان دي هلته؟
سلام تاسو ته تا تاسو اوریدونکو ته تا نو جرګه چې د غونډه چې کله شروع شوې ده د دینی عالمانو او دی ورته مخور شخصیت دغې نه جلا نور کوم یادي چې نور پکې ګډون کوونکي دي نو ویناوي دي تقاریر دي شروع شوې دي او ملاحسن د دې رئیس الوزرا هغه ولنه وینا کړې وه. بیا د دې سترې محکمې چې کوم رئیس مشر دی هغه کړې وه او بیا د مختلفو برخو نه د افغانستان.
بله طاهر خان صاحب زموږ اورې فکر کوم د طاهر خان سره اړیکه پرې شولې. البته په کابل کې به د سیګنالونو سستون زوی خو موږ به هڅه کوو چې له سره بیا خبري وکړو. تاسو ازادي رادیو نه دغه پروګرام اورئ چې ډیره برخه د کابل د دینی عالمانو نننۍ لوی غونډه ته ځانګړې شوې ده. موږ هڅه کوو چې له طاهر خان سره چې په کابل کې د غونډه تعقیبوي خبري وکړو. البته برته اړیکه وصل شو. طاهر خان صاحب خبري مو پرې شولې. زه به دومره پوښتنه داسې وکړم چې د طالبانو چارواکي څه وایي؟ مهم چارواکي د کورونې چارو وزیر او نور خلک
ګوره تر اوسه پورې خو چې کوم وینا وشي د کورونې چارو وزیر څه وینا نه کړې ده. په دې غونډه کې تاسو د غونډې خبره کوي هغه جلا او سره زما چې کوم نشه شوی وه هغه شریک هم ده. کوم چې تر اوسه پورې تر دې وخت څومره وینا وشي دي نو هغه د سیو غنې چې یو شان دي لکه یو رنگ دي او په هغه کې بنیادی د طالبانو چې کوم حکومت ته دا غي چې کوم کارونه دی هغه اسلامي دیو چې اسلامي نظام دته جوړ شوی دی دا غي کوي کولو دا چې دا بیا د پیښ شل کړنې جګړې خبره کوي چې دی ځنه مشرانو په طالبانو وایي چې دی ډیر قرباني ورکړي دي او د اقتصاد خبره په هم شو چې دا غي د فکرولو ضرورت نه بارا لا خو خبره روان دي تقاریر روان دي جرنستان چون کې اجازه نشته چې دا غزه تبور شي نو فقط کوم د افغانستان ملي ټلویزیون دی دا غي خبريږي دا غي اواز فقط
مننه طاهر خان صاحب کور مودان وخت لک څه کم دی فقط په اخر کې د طالبانو د کورونې چارو وزیر سره چې تاسو خبري وکړي هغه څه ویل دغه جرګې په ارتباط خصوصا څه واړی دی
د جرګې په اړه باندې سراج حقانی چې کله ما پښتنو کو دا ویل چې د دې جرګې وړاندې شوی د دینی عالمانو نه په وار وار باندې هغه وختل چې تیر شل کال کې کوم جګړه شوې ده د دې یو بل سره ملاقات نو شوی غونډې نه شوی دي سره وړاندېونه دي کوي وړاندېونه دي ګټور شیان دي وسره نه شریکول غواړي نو په هغه بنیاد باندې دا غونډه را بلل شوې ده چې دغه تجاویز او وړاندېونه دا غوی مشرانو ته ورسی او بیا د بد اعتمادۍ خبرو وکړي یو بد اعتمادۍ شته دا غي د لیکولو کې به د دې غونډې یو مهم رول دی او دا غره چې بنیاد د نور غونډو د پاره هم جوړ شي.
ډیر مننه کوم طاهر خان او چې له کابل له موږ سره جزئیات شریکول. البته تل په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او د مخورو یو لوی غونډه نن جوړه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
آزادی رادیو ته غواګیاست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت مالی وزارت وی پتی رولس په میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارد زیات افغانۍ اواید راټول کړي. د وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او د غلړۍ براتلونکو کې هم دوام ولري. که څه هم وزارت دغه اواید د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټک خبره کړې وه. د طالبانو د مالی وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت نا وخت راپورونه ورکول شوي وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه جدي ګڼي، خو له دې وړاندې یو شمېر سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د پام وړ د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی افغانستان اوس مهال د چرګانو او هګیو د صادراتو په برخه کې کولای شي بهر ته صادرات وکړي. دغه وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ننګرهار یو شمیر فابریکه لرونکو د صنعت او سوداګرۍ وزیر سره په لیدنه کې په دې برخه کې د زیاتو اسانتیاو غوښتنه کړې. د وزارت په خبره د چرګانو په برخه کې افغان فابریکه لرونکو له وزارت نه د هر ډول همکاري غوښتنه کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې وزارت دغو فابریکه لرونکو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت داسې مهال د چرګانو او هګیو د صادراتو په برخه کې د ودی خبره کوي چې له دې وړاندې د چرګانو فابریکه لرونکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې په ترانزیټي لارو، بندرونو او ګمرکونو کې د زیاتو ستونزو یادونه کړې وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ بیا پوله، یو یورو درې نوي افغاني پنځه دېرش پوله، یو انګلیسي پونډ یو سلو افغاني اته څلوېښت پوله، یو سودریال درویش افغاني زر، ایرانی تومان دو افغانی دو دیش پوله، زر هندی کلدار یو زر دری پنزوس افغانی او زر پاکستانی کلداری چلور سو یو دیش افغانی.
لخبرونو ور آخوا
اوس با ورو چه ده افغانستان پاره پلویدیزو مدباتو که چراغلی اسدالله لودین تبغاکشو.
انډیپندنت بریتانیایي خبرونه په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دینی علماو لوی غونډه بللې یو مطلب خپور کړی دی. مطلب کې راغلی ممکن په دې غونډه کې لشپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو بحث مطرح شي. د انډیپندنت په لیکنه ځینې افغان څېړونکي دا غونډه لویه جرګه یادوي. هغه سې جرګه چې 2002 کال کې د طالبانو د پخواني رژیم له ړنګېدو وروسته جوړه او د افغانستان راتلونکی نظام یې جوړ کړ. د خبرونې په لیکنه طالبان دغې غونډې ته د لویې جرګې نوم نه ورکوي، هغه نوم چې څو پیړۍ مخینه لري او چوکاټ کې یې تاریخي پریکړې شوې دي. طالبان دغې ناستې ته د دیني علماو د لویې غونډې نوم ورکوي چې په خبره یې پر یو شمېر نامشخصو ملي مسایلو به بحث وکړي. انډیپندنت لیکلي ځینې په دې باور دي چې د دې غونډې له لارې به طالبان خپل نظام ته له خپلو پلویانو پرته نور کسان هم ورمات کړي او د نجونو د تعلیم په وړاندې تګلارې به لغوه کړي. د نجونو پر تعلیم محدودیت هغه اصل دی چې طالبان له نړیوال تعامل ګوښه تکړي او په ظاهره د همدې او یو شمیر نورو تګلارو له مخې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د دوی حکومت هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی خپرونې د پکتیکا، خوست او ننګرهار وروستۍ مرګونې زلزلې ته کتنه کړې ده. خبرونې لیکلي له زلزلې وروسته چې څه باندې زر تنه پکې ووژل شول، روغتیایي او د خیر ښېګڼې ټیمونه سیمې ته ورسېدل او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د زیانمنو شوو ستونزو ته د رسېدو په هدف د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. آی آر سی ویلي په همدې میاشته کې د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د 800 میلیون ډالرو مرستې ورکړه یو مهم ګام دی، خو د خبرونې په لیکنه په مرستو کې ځنډ خلک د مرګ له ګواښ سره مخامخوي. مل آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پرس خبری آژانس په حواله لیکلي له همدې زلزلې وروسته د طالبانو د مالیه وزارت او مرکزي بانک چارواکي د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته روان شوي دي. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د مالیه وزارت او افغانستان بانک د چارواکو سفر تایید کړ او ویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی مشري کوي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي و چې د جو بایدن د ادارې لوړ پوړي چارواکي له طالبانو سره پر داسې میکانیزم کار کوي چې د مرکزي بانک له زیرمو د لوږې او بېوزلۍ له ناورین سره مبارزه وکړي. کله چې طالبان د تیر کال په زمري میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان بانک 9 میلیارده بهرنۍ پانګه کنګال کړه.
ازادي رادیو ته غواګي است. اوس به ورشو د خزینه شاعرانو د ستونزو په اړه راپور درته خبر کو. شاعرانی وای د طالبانو په حاکمیت کې د خزو ادبي فعالیتونه کم شوي او طالبان دوی ته اجازه نه ورکوي چې په سترو ادبي غونډو کې چې نارینه فرنګیان هم پکې وي ګډون وکړي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
د طالبانو محدودیتونو د نورو برخو ترڅنګ د خزینه شاعرانو پر فعالیتونو هم سیوری غوړولی. هغه شاعران چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له حکومت شکایت لري چې جنسیتي توپیرونو ته تمایل لرونکی حکومت یې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي او اوس خزینه شاعران او لیکوالي نشي کولی چې د شعر ویلو او کره کتنو په غونډو کې ګډون وکړي. دا شاعران وایي په افغانستان کې یو ځل بیا تیر تاریخ تکرارېږي او اوسنی وضعیت د طالبانو د حاکمیت له لومړۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وخت هم خزینه فرهنګیانې حاشیې ته تللې وې او اوس هم. ځوانه شاعره او لیکواله نیلوفر نیکسیر په هرات کې د هغې ادبي ټولنې غړې ده چې شاوخوا یوه پیړۍ مخینه لري، خو اغلی نیکسیر وایي د دې ادبي ټولنې اوسنی وضعیت د خفګان وړ دی ځکه فعالیتونه یې درېدلي دي. خو نیلوفر نیکسیر لا هم لیکل کوي. هغې په خپل وروستي شعر کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلې تراژیدي انځور کړې ده. نیلوفر سره له دې چې اوس هم لاسو خزینه شاعرانو سره وړې مشاعرې جوړوي، خو هیله لري چې په لویو مشاعرو کې ګډون وکړي او بې له کوم جنسیتي توپیر خپل شعر ټولو ته واوروي.
هغه ستونزې چې تاسو خپل ښه پرې پوهېږئ نور ملازمه ونه ګڼله چې له سړیو سره ګډې ادبي غونډې جوړې کړو. د ښځو او سړیو ادبي فعالیتونه بیل شول، خو موږ اوس هم له ځینو نجونو سره ادبي ناستې کوو.
په تېرو شلو کلونو کې ښځو د نورو برخو ترڅنګ د ادبیاتو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی و. کتابونه یې چاپول او په ادبي غونډو کې فعاله ونډه درلوده. خو اوس یوه شاعره چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ډیرو ادبي ټولنو ته مکتوبونه ورلیږلي چې ګډې ادبي ناستې دې نه کوي. خو ټولې شاعرانې د نیلوفر په څیر د شعر لیکلو لپاره انګیزه نه لري. ځوانه شاعره شفیقه خپلواک وایي د ډوډۍ غم له ډیرو د شعر لیکلو او اورېدلو حص اخیستی.
یوې ګولې مړۍ، یوې سرپناه او یو مسؤلیت پورې محدود شوی دی چې هغوی فقط غواړي راتلونکي ته یو هیله پیدا کړي او یو ګوله مړۍ پیدا کړي او تر سبا ورځې پورې وپوهېږي. نو دغسې شرایطو کې ډېره سخت وي چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدارې واوسېږي.
شاعر زمزمه غزل وایي په ادبي ناستو کې ګډون د ځوانو شاعرانو او لیکوالو لپاره په دې ګټور و چې دوی هلته ډېر څه له مشرانو زده کول. خو دا چې اوس دا ناستې کمې شوې دي، د ځوانو فرهنګیانو د روزنې لړۍ هم درېدلې ده.
اوس لکه د پخوا په څېر چې د شاعرانو لپاره ادبي بهیرونه و، دوی به پکې هلته اشتراک کوو، هلته به نورو غټو شاعرانو هم اشتراک کوو. د ښځینه شاعرانو په شعر باندې کره کتنه کېدله، دوی ته مثلا د دوی د شعر په اړه نظر ورکول کېده، دوی پوهول کېدې چې باید څه ډول شعر ولیکي، که چېرته په شعر کې غلطي وه هغه ورته اصلاح کېدله. خو اوس داسې ده چې دغه مجلسونه کم شوي دي.
خو له دې سره هم ځینو ښځینه فرهنګیانو ابتکارونه کړي او د کتاب لوستلو ناستې جوړوي. منیژه بهره په هرات کې څلوېښت لیکوالې مېرمنې په هرو دوو اونیو کې راټولوي، شعرونه او لنډې کیسې وایي او بحثونه کوي. هغې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ټولو ناهیلیو سره د څلورو مېرمنو په ګډون دا ناستې پیل کړې وې.
له ناهیلیو د ځان خلاصولو لپاره مو د کتاب لوستلو ناستې پیل کړي. په پیل کې څلور تنه وو او د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته اوس څلوېښت غړي لرو چې په حضوري ډول په میاشتو کې دوه ځله راټولېږو. په دې ناستو کې د هغه کتاب په اړه چې له مخکې ټاکل شوی وي خپل یادښتونه شریکوو.
د یادونې ده چې د رڼا په نوم د ښځو کلنۍ مشاعره چې هر کال په کابل کې کېده، سږ کال د طالبانو په واکمنۍ کې ونه شوه. د جمهوریت له سقوط وروسته ډیر فرهنګیان او شاعران له افغانستانه ووتل او ډیرې فرهنګي ټولنې وتړل شوې. خو د طالبانو لخوا کېدونکې مشاعرې چې تر ډیره د دې ډلې ستاینې پکې کېږي، اوس هم وخت نا وخته کېږي. په دې مشاعرو کې د طالبانو شاعران او سیاسي او نظامي مشران ګډون کوي، خو ښځې پکې نه ښکاري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو.
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ را ولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. وړاندې به د ازادي راډیو نوربست خبرونه په ژوندۍ توګه واورې چې ملالۍ بشیر کوربه ده. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شو. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي. ملا حسن اخوند له ګډونوالو وغوښتل چې د دې خبره د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. په پام کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې لورسته مرګونی زلزلې را پدې خوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په 13 میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز له ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارد زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي. او اوکراین وروسته له هغه له سوریې سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست من د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دوی په خبره د علماو ستره غونډه نن په کابل کې جوړه سي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دینی عالمان او قومي مخور په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې د مشخص ایجنډا په اړه معلومات ورنکړل. او د شوزو د ګډون په اړه ویل چې دینی عالمان هم د شوزو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. شاغلی حنفی د دې ناستې د شمیر په اړه ویل چې له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. نن پر دې موضوع باندې خبرو لپاره لمش سره د پخوانی حکومت د شهدا او معلولینو وزارت معینه صبری اندر او د شوزو د حقونو فعال نرګس مومند خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمش سره خپلې تبصرې او پښتنې شریکې کړئ، تاسو کولای سئ چې د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې موږ ته ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم ورځم د خپل میلمنو پر لور دواړي میلمنې له مش سره وصل سوي دي. له دوی څخه ډیر مننه کوم. لمړی به د صبری اندر پر لور ورسم. صبری جانې، مننه چې تاسو له مش سره خبرې کوي.
سلامونه او نیکی هلی تاسو او خپل ټول درنو هی ودوالو ته هیله کوم.
لکه تاسو چې خبر یاست، نن په کابل کې د طالبانو په خبره د علماو ستره غونډه جوړیږي. د دې غونډې ایجنډا مشخصه سوې نه ده او له میډیا سره د رسنیو سره څه په دې اړه باندې ډیر معلومات نه دي شریک سوي. خو لکه تاسو چې واورېدل، د رئیس الوزرا د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالسلام حنفي ملي تلویزیون ته ویلي دي چې په دغه غونډه کې به له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې زرګونه نارینه پکې ګډون کوي او راټولېږي، خو ښځې نه دي ورته راغوښتل سوي. صبری جان، ستاسو په نظر دا څه معنا لري؟
لکه څنګه ستاسو ته او ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده، یعنی لکه څنګه چې یعنی دغه ډله طالبانو ډله پر افغانستان حاکمه سوې دي، دې ټولې کړنې او برخورد دی هوادواله په وړاندې ډیر انحصاري او دی ویډلې حکیمیت کاراندوی کې همداسې په دې مسله کې، یعنی دا د نیم افغانستان نه منل دي، یعنی تقریبا خزه یعنی نیمه ټولنه تشکیلوي، یعنی نه تنها نیمه ټولنه بلکې یعنی دا ټول اکثریت، ځکه همدا نارینه هم له همدې ښځې چې یعنی د نړۍ ته راځي، یعنی تقریبا یعنی یو لکه څنګه چې تاسو ته یعنی بهتره معلومه ده، یعنی ما په نظر یعنی دا مطلق اپارتاید او مطلق یعنی دیوی یعنی د جنسیت یعنی یو توپیری چلند دی د افغانستان د ښځو پر وړاندې.
مننه صبری جانی، زه بیرته تاسو ته راځم. نرگس مومند، نرگس جانی مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. او لومړی پوښتنه به ستاسو څخه دا وکړم چې صبری جانه، فکر کوي چې دغه د طالبانو چې دوی خپلې غونډې ته ښځې نه دي رابللې، دا په دې معنا ده چې دوی جنسي تبعیض کوي د ښځو سره؟ خو طالبانو لکه تاسو چې واورېدل حنفي صاحب ویلي دي چې ښځې د همدغو نارینه او میندې دي، او دوی کولای سي چې د ښځو استازی توبو کی. تاسو له دوی سره موافق یست؟
سلامونه درنښت تاسو ته او درنه اوریدونکو ته، وخت تاسو چولو په خیر. البته زه هم په خپل وار سره په لومړي سر کې وایم، زه یو خبر ډیره مهمه ده چې هغه باید په لومړي سر کې وکړم. موږ اصلا نشو کولای دې ته موږ لوی جرګه وایو، ځکه دا د لوی جرګې د تالا نه فقط یو استفاده کول دي، دې ته موږ لوی جرګه نشو ویلای. لوی جرګه هغه جرګه ده چې بغې کې نه یوازې دا چې یو طایفه یعنی فقط یو طبقه نشي کولای په کې ګډون وکړي، څنګه چې تاسو جواب ته ده چې په دې جرګه کې یوازې ملایان را اوښتل شوي دي، او یوازې هغه مشخصه ډله چې د دې د حزب نه ملاتړ کوي هغه کسان را اوښتل شوي دي. په دې کې نه ځوانان شته، په دې کې ښځې نشته، په دې کې سیاسي اقشار نشته، په دې کې اصلا اپوزیسیون ته هیڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. او تر ټولو مهمه ده چې دوه مهم ټکي پکې دا دي، یو دا چې ښځې پکې نشته، او دویم دا چې په دې کې میډیا ته لاس ځای نه دی ورکړ شوی. زه د اوس خپل هغه همکاران چې د موږ په کابل کې دي په رسنۍ کې دي، زه دغه سره په جریان کې یم چې هیڅ رسنۍ ته فرصت نه دی ورکړ شوی چاته داخل ته ولاړ شي او دوی ثابت وکړي. نو زه واقعا حیران یم چې دوی په څه بوخت دي او دوی څه کوي. نو دوی ته د اول خو زه په هیڅ صورت زه خپل وار او د ټولو هغه کسان چې د لوی جرګې نوم ورکوي زه د دې کلمې سره موافقت اصلا نه لرم. او پاتې د تاسو پوښتنه شوه چې آیا څومره کېدلی شي دا مشروعیت ولري، خو زه هم خپل وار ووایم چې دا اصلا هیڅ ډول مشروعیت نه لري. او دا چې دوی مثلا وایي چې ښځینه که نه وي هم د هغوی نارینه شته، د هغوی پلرونه ورونه او د هغوی د ژوند ملګري شته چې دلته د هغوی نه استازي والی وکړي. یو سړی یو ښځه فقط خپل ځانه نمائندګي کوي، سړی خپل ځانه نمائندګي کوي. هیڅ کله یو سړی نشي کولای چې هغه د ښځې نمائندګي وکړي. او دا چې دوی وایي چې مونږ دلته د غوی پلرونو او د غوی ورونو ته اجازه ورکړی ده، زه بیا هم تکراروم چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي. دوی فقط همغه مشخصه ډله ده چې دوی تابعداران دي. نو دې ته نه موږ جرګه ویلی شو، نه موږ د تلویه جرګه ویلی شو. او دا چې د دوی دا خبره چې موږ ښځو ته کدای هم نه دی ورکړی، موږ نارینه ته دغوی په ځای ځای ورکړی، دا خبره هم مطلق غلطه ده.
نرگس جان، بله، په دې اړه که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ چې که دغه ښځې د دوی زامن په دې غونډه کې ګډون کوي، آیا دغه ښځې نو بیا مشران نه دي؟ آیا دغه ښځې باید رانسي ودلته کښېننی، او همدغه ښځې باید د ټول افغانستان نمایندګي ونه کړي په دې خاطر چې د دوی مشران دي او خپل زامن یې ودې غونډې ته لیږل دي؟ ولې باید ښځې کښېننی د دې پر ځای چې نارینه راځي او بیا وایي چې زموږ میندې دي، موږ د میندو په استازیتوب راځو؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟
بالکل، یعنی دا خبر که دې باندې موږ هر څومره فکر کوو، دې باندې موږ سوچ کوو، دا د یو بالغ او د یو با منطق انسان د فکر نه ډېره لري خبر ده چې ته مور نه غواړې او د هغې زوی را غواړې چې راځه، ته زوی تر راځه خپل د مور نه دی استازي والی وکړه. هر څومره چې کېږي دغه ټول مسایل یو خواته مهمه دا ده چې ښځې ځان ته فکر لري، غوی ځان ته استدلال لري. نو کله چې تاسو تاسو د یو د افغانستان د نیم بسته قشر نه تاسو سترګې پټوي او دغې په ځای وایي چې موږ نارینه په کار دی، نو دا خو دا خو په کلي توګه تاسو ښځې دوی محوه کوي، له منځه دوی د ښځې د وجود نه انکار کوي، ځکه دوی وار تر بله موږ وینو چې په ښوونځي کې خو اجازه نشته د ښځو په تعلیمي ادارو کې په اداراتو کې په کلي توګه د ښځو هیڅ نوه څرک نه لیدل کېږي. او اوس چې دوی دې جرګې ته دوی دغه غونډې ته چې دوی دغه لویه جرګه وایي په دې کې هم چې دا چې د ښځو ګډون نشته، د ښځو نه ګډون اصلا د دې دغه د غونډې اعتبار لا ټیټوي او اصلا نه هغه کسانو ته چې په داخل کې دي، هغه کسان چې په نړیواله توګه دي، هیڅ چاته په هیڅ شکل باندې مشروعیت نه لري.
مننه نرګس جانې. دوی طالبان حکومت دغه غونډې ته لوی جرګې لفظ مخکې کارول سوی و، خو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکو دغه غونډه د علماو ستره غونډه وبلله. دغه یو خبر ما غوښته اضافه کړم. او صبری جان ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د نرګس جان خبره واورېدله، دوی وویل چې دغه د ښځو پر وړاندې باندې د دوی په نظر یعنی د شذو حضور او د هغوی وجود محوه کول دي. که طالبانو په دغه غونډه کې یو څو دانې شذې راغوشتي او هغوی پکښې ګډون وکړي، آیا دا به کافي وي ستاسو په نظر؟
که چیرته اول خو لکه څنګه چې نرګس جان وفرمایل، یعنی دغه جرګه خپل په خپل ذات کې مشروعیت نه لري، ځکه دغه جرګې یعنی کوم غونډه یعنی طالبانو ډله هر غونډې نوم ورکول کېږي، دا د یو مشروع یعنی حاکم مشروع نظام لوري نه ده راغوښتل سوي، ځکه هر جرګه یعنی په کوم قانون اساسي سي هغه د یو مشروع نظام له لارې هلته حاکم و، د هغو په اساس باندې یعنی مشروع حکومت کولای سي، یعنی یو غونډه جرګه یعنی هر ملي اسمبله راغوښتلی سي. او بل وروسته لغو لکه څنګه چې تاسو وویل، یعنی دوی خپله یعنی دغه یو رقم یعنی د ښځو یعنی محوه کول یا مثلا د ښځو پر وجود باندې یعنی انکار کول، یعنی د خپل یعنی دا یعنی کته یعنی نه غواړي یعنی اصلا ښځو موجودیت هلته مطرح واوسي. او احیانا کچیرې په بی طرفه ډول هغه ښځې سي، هغه هم البته د دوی له ډلې یو چې نمایندګي نه کوي، هغوی یعنی هلته شتون ولري په بې طرفه دولت کې، یو څو ښځې موسي یعنی طبعا کولی شي هغه د افغانستان د ښځو نمایندګي وکړي، اما بې طرفه ښځې ځکه څنګه چې په اخر کې موږ ته شهیدان یو، یو تعداد مظاهرې یا مثلا یو تعداد حرکات دی په داسې لباسونو کې یعنی وکړل سي، هغوی یعنی ایجاب شکل ته ورته لرل سي، اصلا یو جنسیت نه تفکیک کېدو سي، دا ښځه ده که دا کوم سړی ده، نو په دې اساس باندې که پوغ شکل باندې اوسي هغه مشروعیت نه سي پیدا کولای. اما که چیرې په بې طرفانه ډول د هیواد هغه قشر او ښځې هلته پکې اشتراک وکولای سي، افراد اشخاص مهم نه دي، ولې هغه کولای سي یعنی د افغانستان له ښځو نمایندګي وکړي.
مننه صبری جانی. نرګس جانی، ستاسو په نظر په دا ډول غونډو کې د ښځو ګډون ولې مهم دی؟
یو خبر به زیور اضافه کما چې څنګه چې تاسو ویلې چې دی کې دی ته د علماو غونډې نوم ورکړ شوی دی، نو سمه ده که دی ته د علماو د غونډې نوم هم ورکړ شوی وي، خو دغه عالمان آیا په دې ټول هیواد کې یوازې د نارینه دي؟ دا خو موږ منو چې دا ټول د ملایانو غونډه ده، نو آیا په دې ملایانو کې ښځه ملا نه پیدا کیږي یا یوازې نارینه ملا دي؟ نو حداقل باید ښځې ملا ته خو بلنه ورکړ شوې وه، که نه خو ښځې ملا ته هم خزینه ملا ته هم دوی بلنه نه ده ورکړې ده. نو دا اصلا دوی فقط غواړي چې د ښځې په نوم باندې دوی هیڅ ډول مخلوق د دې په هیڅ غونډه کې په اداراتو کې په هیڅ شکل باندې ونه اوسي، تر څو دوی په کلي توګه افغانستان یو ډیر بد وضعیت ته، هغه وضعیت چې موږ شل کاله مخکې دغې شاهدان وو، دغې نه بدتر وضعیت ته راولو. پاتې ده چې څومره اړینه ده چې موږ ښځینه هم په دې غونډه کې رابلل شوی وای. ګورئ، ښځې او نارینه دا چې مثلا په داسې غونډو کې راغوښتل کېږي، دواړو ته بلنه ورکول کېږي، د ښځو ځان ته افکار وي، د نارینه او ځان ته افکار وي، هر یو ته خدای یو برابر فکر ورکړی دی.
بله، ستاسې اواز موږ ته راځي.
آها نو که خزینه دا خو موږ سره صحیح ده، یعنی اوس دوی هیواد پرست کی دی که څه هم زده تاسان حکومت نشم ویلای د نظام تر چت د تعریف تر چت لاندې نه راځي، خو سمه ده دوی اوس د خلکو رهبری دوی په غاړه اخیسته ده. نو صحیح ده تاسو چې کله د یو هیواد رهبری په غاړه اخلی نو هیله ده چې تاسو ښځو ته نارینه و ته ځوانانو ته ماشومانو ته کشرانو ته سیاسونو ته او ټول اپوزیسیونو ډلو ته تاسو حق ورکوئ، حق ورکوئ چې خبرې وکړي او کې په داس
لبد مرغه زموږ رابطه له نرګس مومند سره قطع سوه. صبری اندر صاحب ستاسو خبره بل پښتنه وکم، موږ کوشش کوو چې دوی بیرته راواخلو د تلیفون لري. زما پښتنه دغه ده چې په دې غونډه کې په دې اړه پریکړه وسی چې د نجونو ښوونځي به تر شپږم ټولګي پورته نور پرانیستل سي، آیا ستاسو په نظر دغه به یو کافی وی د افغانانو د پاره ک نور مسائل هم ستا چې باید طالبان ور باندې پریکړه وکړي په ځنګړې توګه د شذو په برخه کې؟
طبیعتا یعنی که چیرته اوس پاره کم سی سی یعنی د افغانستان واګي د دوی په لاس کې دي، نو ته باندې د افغانستان د خلکو د خزو د سړو د ماشوم د ځوانانو د ټولو خلکو ته باندې مسولیت هم لري. نو که چیرته احیانا یعنی جنو ته یا خزو ته تر شپږم صنف پاس دی تعلیم اجازه ورته ورکړي، یعنی ما په نظر ته به مثبت کار وزي، اما دا کافی نه ده ځکه ښځو ته باید دوباره اجازه ورکړي دوی د افغانستان اداراتو ته ولاړ سي، دوی یعنی په سیاسي ځوان کې فعاله برخه ولري، د دوی د تعلیم حقوق، د دوی نور اساسي حقوق، د تعلیم حقوق تر څنګه نور اساسي حقونه هم چنان یعنی د ځوان په کلتوري و انانوی و ټولنیز او سیاسي اقتصادي یعنی په ټولو اړخو کې اړخونو کې یعنی ښځو ته لکنن سي په نړۍ کې په ټولو نړۍ کې هغه ته یعنی فعال ونډ ورکړ سوی، یعنی په افغانستان کې هم باید هغه فعال ونډ ورته ورکړل سي، یعنی دا به کفایت نه، دا به ښه ګامي ولې کفایت نه کوي.
مننه نرګس مومن بیرته لمر سره وصل سوی ده. نرګس جان تاسو په دې اړه لمر سره مخکې خبرې کولې چې ولې مهمه ده چې ښځې په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي؟ نرګس جان تاسو ته زموږ ژغ راځي؟ بله ستاسو تلیفون کې کومه ستونزه موږ ته ښکاري، موږ به بیرته هم تاسو ته زنګ ووهو چې تاسو له دې خپرونې سره وصل سئ. اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی او زملالی بشیر یم د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. زموږ میلمنې صبری اندر صاحب او نرګس مومن صاحب دي. د نرګس مومن صاحب سره زموږ رابطه قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راواخلو. صبری جان که تاسو یو څو خبرې پر دغه موضوع باندې وکړئ چې ولې باید د یو جامعې چې ښځې او نارینه دواړه یې تشکیلوي د دواړو حضور په یو دا ډول غونډو کې چې د یو هیواد سرنوشت شاید تعین کې ګډون یې مهم دی؟
دست یعنی بهتره معلومه ده، یعنی هر انسان باید خپل نمایندگی، خپل حضور، خپل فکر، یعنی هغه باید خپل استازیتوب، خپل فکر باید خپل یعنی ټولنې ته وړاندې کړي، ځکه سړی یعنی هغه خپل جلا یو انسان ده، هغه خپل حقوق او ازادیانې لري، همداشان ښځه یو جلا انسان ده، هغه خپل حقوق او ازادیانې لري. نو طبعا یعنی د هیواد په سرنوشت کې، راتلونکي کې، یعنی د ځوان په ټولو چارو کې دوی دواړه یعنی باید برابر ونډه واخلي. نو په دې اساس باندې اول لکه څنګه چې تاسو وویل سي د طالبانو جوړلې مرستیال رئیس الوزرا مرستیال ویلی دي، یعنی نارینه یعنی سړی کولای سي یعنی د دلته د ښځو استایستوب کوي، یعنی هغه د دوی اولادونه دي یا ورونه دي یا د ځوان شریکان دي. ولې زه په دې نظر سره موافقه نه یم، ځکه ښځې ته یعنی د حق انتخاب یعنی همدا سړی سره غلی دی، په جیب باندې دلته اشتراک کړی، دا مشروعیت هغو ته یعنی دا صلاحیت د اجازه یعنی چا ورکړی ده. نو یو میکانیزم له مخې دا خو چې نه دي ټاکلی سي یعنی دوی د ښځې استایستوب کولای سي. او بل په زمن کې یعنی که څنګه یعنی په موږ له کوچنۍ ټولنې چې هغه کور د لوغو جرا ونیسو، بیا رزلو اجتماع ته، مکتب ته، وروسته نور ټولنیز ځوان ته، یعنی سي انسان سي لویږي ټولنه کې ځوان کوي، نو هغه یعنی که متوجه وي یعنی دا ځوان سي ده، یعنی له ښځې او له سړي چې مشترک جوړ شوی ده. نو داسې موږ نیم افغانستان سانسوروو، بیا نور نیم افغانستان ته وایي چې تاسې د هغو استازیتوب کوئ او تاسې په هغوی باندې حاکمیت لرئ. یعنی ما په نظر یعنی دا نه تنها یو مثبت نظر نه ده، بلکې یعنی هیڅ سلیم عقل یعنی دا خبر ورته د منلو وړ نه ده، ځکه په کور کې مثلا مور خپل حقوق لري، پلار خپل حقوق لري، ښځه خپل حقوق لري، مثلا سړی خپل حقوق لري، همداسې په ټولنه کې. نو په تصمیم نیونه کې ما په نظر یعنی باید دواړه په برابر ډول ونډه واخلي.
مننه صبری جانی. نرگس جانی، تاسو له موږ سره بیرته وصل سوي یاست؟ موږ ژغ تاسو ته راځي. خبرې کولی چې د ښځو ګډون ولې په دا ډول غونډو کې مهم وي؟
بالکل، څنګه چې مخکې مې هم وویل خبرې مې په نیمګړې پاتې شوې. صبری جان هم دې موضوع ته ډېره ښه اشاره وکړه، زه بالکل ورسره موافقه یم که موږ د یو وړکۍ ټولنې نه راواخلو، مثلا که موږ د مور پلار او د زوی او د لور په یو د کورنۍ وړکۍ کورنۍ په شکل باندې خبرې کوو، مور ځانته حقوق لري، پلار ځانته حقوق لري، زوی ځانته او لور ځانته، همدا وړه ټولنه موږ همدا وړکۍ کورنۍ که موږ راواخلو په لویه کچه د هېواد په شکل چې هغه مقایسه کړو، نو ښځه ځانته حقوق لري، زوی ځانته لري، پلار ځانته لري او لور ځانته لري. په هیڅ صورت نشي کولی چې یوه مشخصه ډله د بلې ډلې نه ډله استازیوالي وکړي، نو ځکه هر یو ځانته فکر لري، هر یو ځانته مغز لري، فکر لري، هغه باید د دې کړي چې دوی خپل د افکارو تبارز په شکل په سمه توګه باندې وکړي. نو څنګه چې تاسو پوهیږئ چې ښځه او نارینه دواړه د یوې ټولنې اساسي رکن دي، چې موږ د یوې ډلې نه په کلي توګه سترګې پټوو او یوازې بله ډله ته زیات اولویت ورکوو، نو دا باعث ګرځي چې دوی که همدا غونډه چې ده چې دوی هر نوم ورکوي، که د علماو غونډه ورکوي، که د ته لویه جرګه نوم ورکوي، د دې مشروعیت لا خلکو ته ټیټوي. که څه هم دوی د دغه لس یولس میاشتو راهیسې تاسو وینئ چې خلک د دې نه په کومه اندازه ناراضي دي، خلک ترې په کومه کچه خلک ترې خپه دي، نو که په داسې شکل باندې دوی داسې ادامه ورکړي، یو دا چې هېواد بحران طبیعي، او دویم دا چې دوی هغه څه چې غواړي، یعنی داسې غونډې رابلل معلوم ده دوی یو هدف لري. هدف دا دی چې دوی یو مثبت څوک، یعنی که بل څوک داسې کومه غونډې جوړې کړي، هغه باید یو مثبتې پایلې ولري، داسې څه ولري حداقل چې د هغوی نه خلک خوشحاله شي، دوی خپله یو مثبت څه ترلاسه کړي. نو په داسې شکل چې دوی تاسو په کلي توګه د یوې ډلې نه انکار کوئ او بلې ډلې ته اولویت ورکوئ، د دوی دغه جرګه بیا هم خپل مشروعیت په کلي توګه له لاسه ورکوي. نو زه خپل خبرې په دې ټکي باندې خلاصوم چې ښځو او نارینه دواړه ډیر مهم دي. نارینه ځانته خپل د فکر او د ذهنیت خاوندان دي، او ښځینه ځانته که د دواړو ته حق ورکړ شوی، معلوم ده چې حداقل د دې غونډې به لږ مشروعیت پیدا کړی وای.
مننه صبری جانی، ستاسو خبر دا پښتنه وکم چې چون چې دا غونډه د عالمانو د غونډې په نوم باندې نومول شوی ده، ستاسو په نظر په شوزو کې دینی عالمانی کولای سوای چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای؟ او بل پښتنه دا ده چې طالبانو څنګه کولای سوای چې له شوزو څخه د شوزو استازي انتخاب کړي او بیا یې راولي و دې غونډې ته وبولي؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې مخکې موږ همکاري نرګس جانې وویل، یعنی او ټول د افغانستان هغه قشر او ټول افغانان په دې باندې باورمند دي، یعنی هلته یعنی د افغانستان یعنی ډېرې پیاوړې ښځې لري، یعنی د هغوی له ډېر ښه علمیته برخوردار دي، هغوی د هېواد د نیمې او حتی په نورو اسلامي ممالکو دي، باندې بهر د هېواد له بهر د زده کړې کړي دي، یعنی دوی کولای شوی سي یعنی په دې جرګه کې ګډون وکړي. طبعا بیا تکرار کړم چې افراد اشخاص مهمه نه دي، سي احمد مثلا یعنی فلانی خور یا فلانی دی اوس، یا ما مهمه دا ولې چې هلته باید یو چا ګډون کړی وسې، خو کولای شوی سي د نور افغانستان د نور نیم افغانستان یعنی غنیمي ښځې دي، د هغوی یعنی استازیتوب وکړي سي، یعنی هغوی یعنی زموږ په هېواد کې ډېر ښه قدرونه شته، هغوی یعنی کولای شي د افغانستان لخصو من نمایندگی وکي، چې هغه څه علمیت لري، ځکه عالم یعنی نه تنها دا کېدل چې هغه په سړیو کې وو، بلکې هغه په ښځو کې هم شته. همداسې د اسلام په صدر کې هم ډېر ښه مثالونه شته، چې هلته ښځې یعنی له ښه علمیتو د موضوعاتو چې برخوردار وي. همداشان په داخل د افغانستان کې یعنی موجود ډېر کافي قدرونه. همداشان نو طبعا کوم میکانیزم چې یعنی د طالبانو ډلې یعنی د دې لپاره ټاکلی چې دوی نارینه هم داسې سړی انتخاب کړي او دې جرګې کې یعنی د دوی په وینا سي یعنی قومي مخور دي او د دوی په وینا سي هغه دینی عالمان دلته اشتراک کړي همداسې دوی کولی شوی چې یو واضح میکانیزم له لارې یعنی ښځو ته چې هلته په هېواد کې موجودې دي یعنی هلته کولی شوی چې یعنی هغوی اشتراک وکړي نو په دې اساس باندې یعنی ما په نظر باندې یعنی چې دې ته کافي توجه نه ده سوې او دا خپل یعنی یو ډېر واضح توپیري چلند دی د افغانستان نیم افغانستان سانسور کول دي.
مننه صبری جانې. نرګس جانې ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې آیا په دا ډول غونډو کې چې پکې مهمې پریکړې کېږي حتمي دی چې باید دینی عالمان ګډون وکړي که حتمي دا دی چې د خلکو استازي باید راسي پکې کښېني او د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي؟ او په دې اړه باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي بیا به بل پوښتنه ورسته وکړم.
بالکل. کله چې مونږ ملایانو ته یعنی هماغه مشخص عدالت چې ده هر څوک خپل په برخه کې خپل په هماغه فیلډ کې چې دوی یا درس ویلی دی یا دوی زده کړې کړي دي دوی په هماغه برخه کې پوهېږي. دا واضح خبر ده. دا یوازې تاسو راځي ده په ټوله نړۍ کې وګورئ هر څوک فقط هماغه د خپلې ډلې چې دوی زده کړې پکې کړي دي دوی د هماغې ډلې نمایندګي کولی شي په هماغه ډله کې په هماغه مشخصه برخه کې دوی خبرې کولی شي. په داسې شکل چې دوی په دې غونډه کې چې د هیواد د یو ډېر مهمو مثلا د دې په وینا چې موږ د هیواد پر اړه پریکړې کوو نو کله چې تاسو د هیواد په اړه پریکړې کوئ آیا لازمه ده چې یوازې ملایان ورته وکتل شي؟ آیا ملایان کولی شي چې په کلي توګه د هیواد په عمومي اوضاع باندې دوی خپل نظر څرګند کړي او دوی پیغې په اړه مثبت تغییرات راوستلی شي؟ یعنی دا بالکل غلطه خبر ده. هیڅ امکان نه لري چې هغه ډله چې دوی راټوله کړې ده دوی به په کلي توګه د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوي. کله چې تاسو د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوئ د هیواد عمومي اوضاع په اړه خبرې کوئ په دې کې باید مشخص متخصص او پوه کسان ووسی. یوازې زاړه باید پکې ونه اوسي. په دې کې ځوانان زاړه ښځې او نارینه ټول پکې باید شتون ولري تر څو دا یو اغیزمنه غونډه واوسېدلی شي.
مننه نرګس جانې. صبری جانې ستاسو خبر د دې خبرونې ورستې پښتنه وکړم. شدي هغه شدي چې افغانانو قربانی پتیر حکومت کې باور کړی وو دوی ته رای ورکړی وي یا هغه شدي چې پر دینو پوزیشنونو باندې پر مسلکی پوسټونو باندې دوی کار کاوه دغه شدي آیا ستاسو په نظر باندې چې اوس په هیواد کې نه هم دی یا د هیواد څخه د باندې دی آیا په دا ډول غونډو کې د آنلاین طریقه راغوښتلې د دوی څه ډول ګڼي چې دوی هم ګډون پکښ وکړای شي؟
طبیعتا یعنی د ما په نظر آر افغان یعنی د افغانستان آر وګړی په افغانستان کې برابر حقوق برابر حس د مالکیت لري ځکه افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی. د ټول قومونو قشرونو ورونو خوندو د ټولو ځوانانو د هرې طبقې کور ده. نو بینن هغه که د پخواني حکومت هغه چې نن که د اوس هلته هر څوک اوس یعنی په لوړ دولتي پوستونو کې کار کړی یا مثلا پارلمان کې و یا نور په نورو د خارج له حکومت دی ولو که فعالیتونه لرل او دا توانایی لري سینې د افغانستان د ښځو استایستوب کې خپل فکر تبادله کی عام چنن بعضی نور خوندې سي یعنی دوی یعنی د تعلیم زمينه یعنی هغه جګړه چې په وخت کې موجوده د جګړه سي یعنی ام دې ډلې یعنی هغه تعلیم له حق محروم کړي او الته مکاتب شنو دي اجازه نه ورکوله اته هغه کولای سي یعنی د اشتراک کې او یعنی هغه کولای سي یعنی باید یعنی په یو مشروع شکل باندې په یو مشترک ډول باندې اول باید د یو مشروع نظام شکل ونیسي بیا د قوانين رامنځته سي بیا ورسته یعنی ټول افغانان ته باید برابر ډول باندې یعنی الته حقوق ورکړي تبان کدو اشتراک کې دا یعنی ما په نظر یې مثبت کار ده.
ډیره مننه صبری جانې. اوریدونکو د نور بس تخ پرونی وخت پای تر رسیدي ل نرګس مومند او صبری اندر څخه ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر بیا مو پر خدای سپارم.